د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې اکرام مسکینیار مختوی. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځني څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي، تر خبرونو وروسته په خوست کې د لسکونو کسانو له وژلو تاسو خبرو. خبرونه صفی الله سنکسی اوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د ناروی مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو دورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. ویل کېږي د دې غونډې هدف د سولې خبرې وي. د غزنی ښار په څه باندې لس کیلومتره کې یوې چاودنې 9 ملکیان وژلي دي او په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو د یوې پېښې د تلفاتو شمېر 301 کسانو ته ورسېد. پوره خبرونه. د ناروی مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویاند فردی اندرسن وویل چې دا غونډه د جمعې په ورځ ختمه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا لږ تر لږه 15 میرمنو د شکرې بارکزی او فوزي کوفي په ګډون برخه اخیستې وه. اسوشیتد پرس اژانس څرګندوي چې یو شمېر نورو افغانانو چې د افغانستان له دولت سره کار نه کوي هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو په استازیتوب د دوی د رژیم د وخت جکپوړي چارواکي شیر محمد عباستانیسي او محمد زاهد احمدزاده چې د طالبانو د رژیم په زمانه کې مهمه چوکۍ نه لرله برخه اخیستې وه. د افغانستان حکومت د اوسلو د غونډې ستاینه وکړه او په یوې اعلامیه کې ویل کومو کسانو چې په دې غونډه کې اشتراک کړی دی هغوی د افغانستان د حکومت په استازیتوب اوسلو ته نه دي تللي. خو د افغان حکومت په اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه دا خبره شوې چې په هر ځای او هر وخت کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کېږي هغه د ستایلو دي. د غزنی ښار په څه باندې لس کیلومتره کې یوې چاودنې 9 ملکیان وژلي دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي حمدي ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه تېره ورځ ماسپښین د نوغې په سیمه کې رامنځته شوې.
یک محفل عرسی بود در سایه به نام نوغی است.
په نوغی کې واده و او له بده مرغه د ورته راغلیو میلمنو موټر د سړک پر غاړه په یو ځای پر ځای شوي مین ختلی دی. په سر کې د وژل شویو کسانو شمېر 15 تنه و خو د څو تنو چې روغتیایي حالت یې نازک و روغتون ته په لاره سا ختلې ده. دا مهال ټول 9 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي.
غزنی مرستیال والی زیاته کړه دا مین طالبانو ځای پر ځای کړی و. په سیمه کې دوه نور مینونه هم ایښي چې تر اوسه نه دي شنډ شوي. ویل کېږي په 40 ټپیانو کې د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. افغان امنیتي چارواکي وایي په تېرو 24 ساعتونو کې 69 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي. د کورنۍ چارو وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویلي دا کسان د افغان ګډو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې په تخار، کندوز، بدخشان، جوزجان، اروزګان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، کندهار او هلمند ولایتونو کې وژل شوي او یو شپېته نورې ټپیان دي. په یو بل خبر کې وایي چې د ملي اردو په یو رنجر موټر کې د ماین په چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي. د کابل امنیې قوماندانۍ ویاند عبدالله کریمي نن سهار ازادي راډیو ته وویل د بګرامي ولسوالۍ په اړوند سید جمال الدین خارګوټي کې دا پېښه تېره شپه هغه وخت شوې چې د ملي اردو یو افسر خپل کور ته روان و. ښاغلی کریمي وایي که څه هم ټپیان روغتون ته وړل شوي خو وضعیت یې نازک دی. او د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ څلور ورځنۍ لوبه د سکاټلند په نیو ویلیم فیلډ کې د جمعې په ورځ مساوي شوه. دغه لوبه چې د جون په دوهمه پیل شوې وه پکې سکاټلند په لومړۍ بیټنګ کې 233 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړو 135 منډې وکړې خو د دوهم ځلي بیټنګ ته د باران له امله نوبت ونه رسېد او لوبسارانو تېره ورځ چې د دې مسابقې څلورمه ورځ وه لوبه مساوي اعلان کړه. په دې سره افغانستان او سکاټلند یو یو امتیاز واخیست او تمه ده د افغانستان بله څلور ورځنۍ لوبه په اګست میاشت کې له پاپوا نیو ګینیا سره وشي. د لویو وچو د لوبو ګټونکي ټیم به له 2012 کال وروسته د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړي او دا هم په کابل کې د شاهزاده سرای د معلوماتو له مخې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ، یو یورو 60 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 90 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانۍ کلدارې 590 افغانۍ. بیا هم خرغلی په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو د یوې پېښې د تلفاتو شمېر 301 کسانو ته ورسېد. د ینګسي په سیند کې د دې ډوبې شوې کښتۍ د قربانیانو کورنۍ وایي چې لا هم زیاتې پوښتنې موجودې دي چې د دې کښتۍ د سفر اجازه ترلاسه کړې وه که نه، ځکه چې د سفر په اړه مخکې له مخکې خبرداری موجود و. دا په چین کې په تېرو څو لسیزو کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو خونړۍ پېښه ده چې سلګونه کسان پکې وژل شوي دي. دا کښتۍ څلور ورځې مخکې ډوبه شوې وه چې اکثره سورلۍ زاړه کسانو او یوازې 14 کسانې تر اوسه پورې ژغورل شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF چارواکي وایي عراق ته 833 میلیونه ډالر ورکوي څو د نفتو د بیې له ټیټېدو او د اسلامي دولت په وړاندې د جګړې د تاوانونو بار اوچت کړی شي. د IMF چارواکي تېره اونۍ صلاح شوي چې عراقي چارواکو ته دا بیا ادا کېدونکې پیسې ورکړي چې کیدای شي په جولای میاشت کې د تسلیمېدو تاییدي منظوره شي. د پیسو نړیوال صندوق په خپل بیان کې لیکلي چې په عراق کې د جګړو دوام دغه هیواد مالي سرچینې کمزورې کړې او یو ناورین یې رامنځته کړی دی. د IMF په وینا عراق تیر کال د جګړو په خاطر له اقتصادي پلوه 2.1% ښکته شوی اقتصادي پرمختګ لري او روان کال هم اغیزې لیدل کیږي. د ترکیې چارواکي وایي د کردانو په یو سیاسي ګوند کې د رایې اخیستو په یو لاریون کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه دوه کسان وژلي دي. د ترکیې په جنوبي ښار دیار باخر کې د کردستان د خلکو دیموکراتیک ګوند د انتخاباتو په غونډه کې پرونۍ چاودنه په داسې حال کې کیږي چې په ترکیې کې عمومي پارلماني انتخابات سبا یکشنبه ترسره کیږي. د ترکیې د کرنې وزیر مهدي اکر وویل په دې چاودنه کې لسلو زیات کسان او ډېرې سخت ټپیان شوي دي. مشر رجب طیب اردوغان وویل دا حمله هغو کسانو کړې چې غواړي د انتخاباتو په درشل کې د سولې هڅې زیانمنې کړي. او د جرمني په پلازمینه برلین کې نن د اسپانیا بارسلونا او د ایټالیا یوونتوس ټیمونه د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیګ پای لوبه کوي. بارسلونا او یوونتوس دواړو په خپلو هیوادونو کې دننه د ټیمونو له منځه اثر راوچت کړی او د اوسني موسم د درېیمې اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخ کیږي. یوونتوس د پروسګن اتل ریال مادرید او بارسلونا د بایرن مونیخ له ماتولو وروسته نننۍ لوبې ته لار پرانیستې ده. د یوونتوس نامتو ګول کیپر جان لوبیچی بوفون خبرونه ته وویل بارسلونا خطرناک ټیم دی خو یوونتوس هم د بریا زیات چانس لري. د برلین د اولمپیک په سټیډیوم کې د دې لوبې د ګټلو لپاره څه باندې 10,000 کسان راټولېږي خو تمه ده چې د ټلویزیونونو له لارې به یې میلیونونه کسان وګوري. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په خوست کې د چارواکو په وینا تر ډیر شو ډیر کسان وژل شوي.
په دې کې هم مساله مخالفین له منځه تللې دي او کېدای شي چې ملکی کسان هم پکې تلف شوي وسی.
د خوست ترڅنګ د پکتیا چارواکي د پرسونل د کمبود خبره کوي.
یو شمېر پولیسوالیو کې دي یو کم اندازه په ولایت کې دي چې تعداد تقریبا 15 شپږ تر رسیدلی.
بلور ته پانتون څخه یو شمېر فارغ په پکتیا کې شکایت لري چې کار څوک نه ورکوي. دا موضوع مو په تفصیل څېړلې. د کونړ چارواکي د شاخه کارکونکو ماشومانو د شمېر د کمیدو خبر ورکوي.
په 1993 کال اخر کې موږ سروي وکړله دغه شمېره 280 تر کته شوې و.
خو په کونړ کې لا هم دغه ستونزه جدید او په دې اړه به هم په خبرونه کې واوري. او په دې خبرونه کې نن د اروپا د لیگ اتل ولیده. د راپورونو له مخې د خوست په علیشیر ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې تر ډیر شو ډیر کسان وژل شوي دي چې د چارواکو په وینا په تلفاتو کې ملکیان هم شامل دي. ویل کېږي دغه برید تېره ورځ غرمه شاوخوا یوه بجه د علیشیر ولسوالۍ د بټۍ تاڼې په سرحدي سیمه کې د امین کوچې په نوم د طالبانو د یوې ډلې د مشر د جنازې پر مهال شوی دی. نجبالله الوخیل له نور تفصیل سره.
د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د تریزې عالیشیر ولسوالۍ د بټۍ تاڼې په سیمه کې د یوې جنازې په ګډونوالو امریکایي ډرون الوتکو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا 34 کسان پکې وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوالو غوښتل خپل یو تن قمندان ته چې پر بابرک تاڼې د برید پر مهال وژل شوی و قبر وکیني چې دوی باندې بې پیلوټه امریکایي الوتکې برید کړی او پکې دا کسان وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي په دې برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو احتمال رد نه کړ.
د بټۍ تاڼې سره نږدې په یو نیم کیلومترۍ کې بې پیلوټه تیارې بمبار کړی دی. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان له منځه تللي دي. باید نظامي کسان وبولو چې سلاګانې ورسره وي په ډاډسونو کې راغلي دي. د دې قبر کیندلو کې کومک کوو. په دې کې هم مساله مخالفین له منځه تللي دي او کېدای شي چې ملکي کسان هم پکې تلف شوي وسی. کوم هدف پورې چې ما ته نظامي قواو د هغه محل نه معلومات راکړی دی هغه 34 کسان ښودلي دي. 34 کسان مخالفین مساله پکې لمنځه تللی دي.
بلخوا د بټۍ تاڼې د سیمې یو تن قومي مشر حاجي رمضان کوچی وایي چې په ډرون برید کې 14 کسان وژل شوي چې ټول ملکی وګړي دي. د زیاته کړه په سیمه کې د جاخا په نامه باندې یو مشهور سپینګیری مړ و. کله چې دوی خاورو ته وسپارو نو ډرون په دوو موټرو برید وکړ چې ټول 14 ملکی کسان پکې ووژل شول. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په استول شوي تلیفوني پیغام کې ویلي چې د خوست د بټۍ تاڼۍ په سیمه کې په شوي ډرون برید کې تر شلو ډېر ملکي کوچیان وژل شوي او په دې ځای کې د دوی ملګري موجود نه ول. یاد دي وي چې بټۍ تاڼۍ د خوست ښار په شمال لویدیځ لوري کې خواوشا 40 کیلومتره لري د تریزیو د ولسوالۍ اړوند یوه ناامنه سیمه ده چې د ځایي اوسیدونکو پرته نور خلک ورته ډېر تګ او راتګ نه لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندز په ولایت کې د وروستیو جګړو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. دوی شکایت لري چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او چارواکي تورنوي چې دوی ته پاملرنه نه کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې څه باندې یو میاشت کېږي له خپلو سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې بېوزلو او خوارانو ته مرستې نه دي رسېدلې او ټولې مرستې شتمنو خلکو ته ویشل شوي دي. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاکو پاکو اوبو نشتون، د خیمو نشتون، د سم چاپېریال نشتون سره لاس او ګریوان دي. همدارنګه ماشومان یې په موسمي ناروغیو باندې اخته شوي دي. دوی له دولت څخه غواړي چې په لومړي قدم کې باید د دوی لپاره د څښاکو صحي اوبه او د کوچنیانو لپاره د درملنې زمینه برابره کړي.
دا کومک سره راغی، دا کومک هغه پولدارانو خلکو ته ورکول. زمونږ ته هېڅ کومک نه راغل. مونږ خوار غریب دلته پراته است، مونږ ته نه چا کومک راکړلی، نه بل هماغه پولداران سي دي، هماغه بایان سي دي، هموغوی دا کومک واخېست. مونږ دغلته خاورو کې کنډولو کې دلته خاورو دوړو کې پراته استو، نه م کومک لدلی، نه کومک مونږ ته چا راکړلی. ماشومان هم ټول مریضان سوي دي، په همدغه خاورو کې کومک نشته. مونږ
کندز
د کډوالو او راستنیدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو شمېر کورنۍ باندې مرستې ویشل شوي او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
روزی 18 دو فامیل آمده بود در رویز احتمال ست فوکس بس و سروی میشه، سروی بعد واقعیت را نشان میده.
تر وسا پوری چه باندی اطلا زر کورونه لمک سر سبت شوی دی، سروی هم جریان لری چه مک مستحق کورونه کارا کرو او تر وسا پوری چه باندی اطلا زر کورونه سروی شوی چه لده دلی سخه چه باندی دری زر کورونه بی وزلش میرل شوی دی. هم دارنگ چه باندی دو زر کورونه باندی کمکون توزی شوی دی او لا هم دیوی شلو لری جریان لری. می زیاته کړه چې له اړوندو ادارو سره خبرې کړي څو د دغو بې ځایه شوو کورونیو لپاره لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. د یادونې ده چې په کندز کې د جګړې له کبله په زرګونه کورنۍ د امام صاحب، علي آباد، قلعه زال، چهاردرې ولسوالیو، همدارنګه د کندز ښار پورې اړوند ګلدېپې سیمې څخه بې ځایه شوي او دا مهال د نوموړي ولایت ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته مظاهره روانه ده. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د مظاهرې له ځایه په ټلیفون را سره دی. زدران صاحب، دغه کسان د څه لپاره راغونډ شوي دي؟ د مظاهرې علت څه دی؟
بله شیبر صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. لکه چې تاسو ویلې، دا مظاهره نن د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو او د هغه ولسوالۍ هغه اوسیدونکو چې په کابل کې دوی محصلین دي، روڼان دي، او همدارنګه څو سپین ږیري دي، هغه ولسوالۍ څخه راغلي دي. دوی د افغانستان د ملي شورا مخې ته راټول شوي دي او د حکومت څخه غوښتنه کوي، د افغانستان د ملي شورا له استازو غوښتنه کوي چې د شینډنډ ولسوالۍ په ولایت باندې بدله کړي. دوی د جمهور رئیس د هغه پرېکړې خلاف راوتلي دي چې جمهور رئیس هرات ته په خپل سفر کې درلودله چې د شیندن ولسوالۍ به په څو نورو ولسوالۍ واحدونو باندې ویشي تر څو مشکلات حل شي. دوی وایي په د شیندن د لویې ولسوالۍ په نورو ولسوالۍ باندې ویشل دا ستونزه د دوی نه حلوي، بلکې دا پرېکړه چې جمهور رئیس کړې ده د دې ولسوالۍ امنیت خرابوي، د قومونو ترمنځ ستونزې پیدا کوي، او د دې لویې ولسوالۍ هغه چې څومره مساحت دی هغه د ستونزو سره مخامخ کوي. د دوی غوښتنه دا ده چې دا ولسوالۍ باید ولایت باندې بدله شي او بالاخره بیا نورې ولسوالۍ ولري تر څو امنیت یې ټینګ شي، همدارنګه د خلکو ترمنځ هغه اتفاق خراب نه شي او بالاخره په دې سیمه کې یو ښه ولایت ولري. د دوی غوښتنه دا ده چې ملي شورا له غړو څخه چې باید جمهور رئیس ته دا پیشنهاد وړاندې کړي، چې دا د ملي شورا یو وظیفه ده. د دې ملي شورا په استازیتوب باندې نادرخان کټوازی همدا اوس دوی ته راغی، د دوی غوښتنې یې واورېدې، ورته وویل چې د ملي شورا په ایجنډا کې به دا موضوع شریکوي او بحث به پرې کوي. واقعا شیندن یوه لویه ولسوالۍ ده، هغه ومنله او نفوس یې ډېر دی، او ویې ویل چې د ولایت مساحت به چې باید په ولایت باندې بدله شي. نو د دوی غوښتنه دغه وه.
د دې مظاهره کوونکو شمېر تقریبا څومره دی؟
دوی شمیر لسګونو کسانو ته رسیږي، شاوخوا 2500 داسې کسان راټول شوي دي چې ډېر یې په کابل کې د شیندن د ولسوالۍ محصلین دي. یو شمیر استازي د شیندن له ولسوالۍ څخه راغلي دي، په دوی کې ځینې قومي مشران او سپین ږیري هم دي چې د دوی ټولو غوښتنه همدغه ده چې شیندن باید په ولسوالۍ په ولایت باندې بدل شي، او جمهور رئیس هغه پرېکړه چې هرات په سفر کې درلودله هغه دوی مرض چې دی هغه نه شي دوا کولی، د دوی امنیت نه شي ښه کولی، او غوښتنه یې دا ده چې دا باید ولایت باندې بدله شي. او دوی وایي چې دا زموږ حق دی، موږ په دې برخه کې امتیاز نه غواړو، بلکې حکومت باید موږ ته خپل حق راکړي.
د ولسي جرګې غړي نادرخان کټوازی چې له دوی سره ژمنه وکړه چې په ولسي جرګه کې به دا مسله مطرح کړي، له هغه وروسته هم مظاهره شته او کنه مظاهره بیرته خپره شوه؟
نه، مظاهره کوونکو همدا اوس په تلو دي، د ولسي جرګې درې پرېکړې څخه خوښي څرګنده کړه چې دوی ته استازی راولېږو، دوی هغه غوښتنې واورېدې او بالاخره ورسره ژمنه وشوه چې په ولسي جرګه کې به په دې موضوع باندې بحث کوي. او د نادرخان کټوازی له دوی څخه وغوښتل چې دوه درې استازي له دوی سره لاړ شي او مخامخ په ولسي جرګه کې دا موضوع د نورو وکیلانو سره هم مطرح کړي او مخامخ خبرې وکړي. نو دوی همدا اوس په دې لګیا دي چې څو استازي وټاکي او بالاخره مشران یا ځوانان ولسي جرګې ته لاړ شي، د دوی سره خبرې وکړي، که چیرې د پارلمان وکیلان نور څه سوالونه لري یا د دوی غوښتنې غواړي مخامخ واوري. البته دوی یو پرېکړه لیک هم درلودو چې دا هم دوی ولسي جرګې ته وسپارو، نو په راتلونکي کې به معلومېږي چې دوی په دې باره کې څه پرېکړې کوي، دوی بحث لري او که نه، او بالاخره حکومت د دوی غوښتنې ته کوم ځواب وایي. تر اوسه پورې حکومت ژمنه کړې وه جمهور رئیس اشرف غني د کمپاین په وختونو کې، هر وخت چې دی هرات ته تللی وو، چې د شیندن ولسوالۍ په ولایت باندې بدلوي. دا خلک وایي چې اقلا حکومت باید، جمهور رئیس باید دا ژمنه عملي کړي، چون د دوی سره ژمنه شوې ده. نو راتلونکی به د دې پوښتنې ځواب وایي.
یوسف خان ستران، مننه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په فراه کې وشزه تور پوری کوي چې د پرچمن ولسوالۍ د کورنۍ غړي وشلې دي. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور لري.
بی بی عائشه چې د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکې ده، اوس د فراه په ښار کې په ډېره بد حالت کې ژوند کوي. هغه وایي د کورنۍ درې غړي چې زوی، میړه او د میړه ورور پکې شامل و، د پرچمن د ولسوال لخوا په ناحقه وژل شوی او دوه کانون هم دوی د ولسوال په شخصي زندان کې تیر کړی دی. لوی ورور یې د لښت لاندې وواژه، وروسته یې د شپې لخوا زما میړه او د میړه ورور هم د کوره وایستل او په ډېر بېرحمۍ سره یې ووژل. د دغو کسانو درې څلور پېژندل شوي د ولسوال کسان دي. بي بي عائشه چې د ښار په یو کنډواله کې ژوند کوي، اوس د عدالت غوښتنه لري. هغه وایي که د کورنۍ قاتلین یې محاکمه نه شي او ورسره عدالت ونه شي، نو ځان به هم ووژني. زه اوس څوک نه لرم، اولاد نه لرم، او دا صغیران څه وکړم او څنګه یې سمبال کړم؟ د ژوند اوس په تنګ راغلی یم او نور ژوند نه غواړم. که زما د حق څخه پوښتنه کیږي ښه ده، که نه نو موږ هم ځانونه وژنو او سوځوو یې. له بلې خوا بیا د فراه ولایت د پرچمن ولسوال محمد داود مبارز دغه کورنۍ دولت په وسوال مخالفان اړوند بولي. ولسوال وایي چې دغه کورنۍ غړي دولت وسوال مخالفان و چې د وخت ولسوال سلیم مبارز دوه کاله مخکې وژلی و، او وروسته د دوی سره په جګړه کې دوی هم ووژل شوه. دا کورنۍ غړو د هغه وخت ولسوال وژلی او بیا موږ ورباندې عملیات ترسره کړل چې په عملیاتو کې ووژل شوه، ځکه چې دوی طالبان دي. موږ هر ورځ په ولسوالۍ کې طالبانو سره جګړه کوو او که د دې په اړه زموږ څخه پوښتنه وشي دا معنا نه لري. د فراه ولایت د پرچمان ولسوالۍ یو لرې پرته سیمه ده چې کابو 280 کیلومتره د فراه د مرکز څخه واټن لري. په دغه ولسوالۍ کې که څه هم امنیت سم دی، خو اوسېدونکي د ولسوال د ظلم څخه سر ټکوي او وایي چې هلته اوس هم ملک الطوایفي حکومت حاکم دی.
په پکتیا کې لسانسه کدرونه وایي چې د دندو په لټه کې دي خو وظیفې نه ورته پیدا کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې ځینې مسؤول چارواکي وایي چې 80% بسونه خالی پاتې دي. ستونزه په څه کې ده؟ اداري فساد که امنیت مشکل جوړ کړی؟ له ګردې څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په تفصیلي راپور کې اورو.
د پکتیا ډېر اوسېدونکي چې د لیسانس تر کچې زده کړې لري وایي دوی ته په ملکي اداره کې وظایف نه پیدا کیږي، خو کله چې د دې ولایت هرې ادارې ته د پرسونل د څومروالي پوښتنې ته ورشي حتمن به یې ډېر بستونه خالي پاتې وي. د ادارو مسؤل چارواکي د شته خالي بستونو لپاره قناعت بخش ځواب نه لري. یوازې د ولسمشر وروستی فرمان او ځینې نور عوامل چې د هر چا لپاره نه منونکي دي وړاندې کوي او وایي چې دا بستونه به ډېر ژر اعلان ته سپاري، خو دا ستونزه له کلونو راهیسې دوامداره پاتې شوې ده. د پکتیا ولایت اداري چارو سمبالښت لپاره د والي د دفتر په ګډون 40 ملکي ادارې فعالیت لري چې په ډېرو کې د اداري پرسونل کموالي خلکو ته د خدماتو لړۍ ټکنۍ کړې ده. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي وایي دوی په وارونو وارونو ادارو ته د کار غوښتنلیکونه سپارلي خو کار نه دی ورکړل شوی او ځینې حتی دا هم وایي چې په ازموینو کې بریالي شوي خو د دندې اجرا کېدو ته نه دي پرېښودل شوي.
زه عبدالعلي خان دولتزی د پکتیا ولایت مرکز ګردی دولتزوی د سیمې اوسېدونکی یم. وظایف مې دا و چې آزاد رقابت له لارې مې د خپل کلي د لیسې امریت ته امتحان ورکړو. په شارټ لیست هم شوم او په امتحان کې مې 30 نمرې وویوړلې، کامیاب شوم. هغه لیستونه مې هم د اصلاحات ادارې نه په یو طریقه باندې راوباسل چې زه خپله باندې کامیاب یم، کامیاب ناکام کړم. کله چې اصلاحات ادارې رئیس ته ورغلم هغه راته وویل چې دا کار ما کړی دی. زه کسار طرف ته خلاص کوی واضح ډول ماته ویلي دي اسناس تر سره هر چاته ورنم ولایت ته مې وړو امنیت ملي ته مې وړلو عریضه مې وکړه اصلاحات ادارې ته. هیڅوک مې غم نه خوري.
اوس په یغه پوسټ کې څوک مقرر دي؟
یغه کې دی خپل نفر ده.
خپل نفر
ورته معرفي کړی ده. کامیاب یم، اسناد هر شی شته، ټول امضاګانې کړې دي چې زه کامیاب یم په دې اسنادو کې، خو بیا هم زه ناکام کړی یم.
دی نه یوازې د کار نه موندلو کیسه کوي، دا هم څرګندوي چې په ادارو کې سلیقوي برخوردونه د وړتیا مخه ډب کړې او مجبورن د یو مطرح چا په زور ځان راولي او د نظام پر ځای د همغه زورور کار ته لومړیتوب ورکړي. په پکتیا کې یوازې د یو تن نه دی چې په ادارو کې له دې ډول چلندونو څخه په عذاب دی، ورته نور ډېر کسان هم شته چې له دې ډول ستونزو سر ټکوي. انجینر شکرالله افغان هم ورته نظر لري.
مختلفو ځایونو ته ما اپلای کړی ده خو متاسفانه حتی شاتل شوی هم نه یم. چون دلته بعضی سلیقوي برخوردونه کېږي، د کوم ولایت خلک چې پروژه واخلي د همغه منطقې خلک دلته راولي. سره دې چې پکتیا کې موږ ډېر کاري قدرونه لرو، خو متاسفانه یا له بده مرغه چې هغه خلک دلته استخدامېږي چې د مربوطه ولایت وي یا د هغه نږدې خپلوان د هغو کسان استخدامېږي چې دلته رئیس وي یا د پروژې مسؤول وي. او همدا ډول په اکثر دفترونو کې ځایونه خالي دي یا بسونه خالي پاتې شوي دي، خو د دې لپاره دوی زمینه ګوري تر څو خپل کسان کې ځای په ځای کړي. او دلته چې کوم کادرونه فارغ شوي دي او ګرځي بیکاره، هغوی دوی زمینه نه مساعدوي یا وخت نه ورکوي تر څو هلته وظیفه اجرا کړي.
په پکتیا کې د لیسانسه کاري کادرونو د نه مقرري خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دې ولایت په 40 ملکي ادارو کې د پرسونل د کموالي خبره راپورته شوې ده. د پکتیا ولایت مقام د بشري منابع رئیس محمد اجان راستون وایي چې دوی د خپل ادارې په چوکاټ کې د مرکز او ولسوالیو په ګډون شپږ درستنه کمبوت لري.
تقریبا یو شمېر ولسوالیو کې دي، یو کم اندازه په ولایت کې دي چې تعداد یې تقریبا 15 او شپږ درسته رسېږي. نو د اوس وختو کې همدغه غټ لامل همدغه اتمه ګڼه فرمان و چې بسونه خالي پاتې شوي دي. او یو شمېر ولسوالۍ دي لکه زرمت او جانخیل، هلته ځنه خلک نه پیدا کېږي، نه حاضرېږي نانو له امله چې هلته مراجعه وکیا استخدام شي.
دا نوموړي په خبره چې ډیر ژر به دا بستونه اعلان او کاري کادرونو ته د وظیفې چانس په لاس ورشي، خو ځینې هغه کسان چې له ډیر پخوا راهیسې په ملکي اداره کې د کار په لټه دي وایي په ډېرې اسانۍ او پرته له کومې واسطې به ونه شي کولی اعلان شویو بستونو ته بریالي او دنده اجرا کړي. د ځینو کاري کدرونو دا خبرې او شکایتونه مو د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح مخ ته کېښودل. هغه یاده شوې ستونزه پر ځای وګڼله. وی ویل
ادارې په جوړښت کې اساسي مشکل دا دی چې لاسوهنې دي. زه یو شی چې ما همیشه ډیر ځوروي مقرره قطعا دغه سلسله یې نه ختمیږي د سلیقوي مقررو. مونږ داسې ادارات هم لرو مثلا په معارف کې د یو مکتب په سر په یو میاشت کې څلور واره څلور کسان تغییر و تبدیل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې دغه مداخلې او لاسوهنې د حکومت او دولت دواړو چوکاټونو کې ډېرې زیاتې دي چې په خبره ادارې ته یې د ناهمغږۍ مرض پیدا کړی دی او کله کله اداره هم په یوه خوله د یو ماشین چلیدو لپاره کار نشي کولای.
زه دا خبره ډېره په زغرده وایم او زه غواړم چې دا هر چارواکی واوري. هر هغه څوک چې نن د افغان ولس په وړاندې مسؤول دی هغه دې دا خبره واوري چې د دوی دغه سلیقوي برخوردونو یا د هغو وړو ارمانونو دپاره چې دوی شاید وړې وړې ګټې پسې تړلي وي دغه سبب د دې ګرځېدلی دي چې د حکومت په جوړښت کې که هغه په دویم واحد کې دی او که په دریم واحد کې دی سبب د دې شي چې دا خلک ډېر سره همغږې نه وي ځکه چې د مختلفو جناحونه یا د مختلفو افکارو په اساس ادارې ته راغلي دي د مختلفو اهدافو د تعقیب دپاره.
مرستیال والی عبدالولي صحیح د پرسونل کموالی تر دې حده منی وایي چې په خپله اداره او دفتر کې باید دوه سکرتران ولري خو لا هم د دفتر لپاره سکرتران نه دي ګمارل شوي او ښایي د ورڅیر مزینو ریاستونو په چوکاټ کې کمبود یې د نه منلو وړ ځکه وي چې د بشري منابع رئیس یې وویل چې شپږ دېرش تنه کمبود لري. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان په ادارو کې د پرسونل کموالی تر اندازې زیات ګڼي وایي چې د پرسونل کموالی ادارې پلچ کړي دي او په دې اساس د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله زیاته شوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی وویل
زمونږ دغه نظارت چې په ادارات کښې مو کړی ده بیا ولسوالیو ته لاړې زمونږ د معلوماتو له مخې په پکتیا ولایت کښې تقریبا دېرش فیصده مامورین اوس هم کم دي په دندو نه دي ګمارل شوي. اکثره ولسوالیو کې هغه مهم ارګانې چې عدلي قضایي ارګانونه دي تر اوسه پورې په ولسوالیو کې وجود نه لري. دلته په مرکز کې هم بعضې ادارې داسې ادارې شته چې مامورین په مرکز کې خدمتي هلته ګمارل شوي دي په کلونو کلونو دلته نه دي رسول شوي. دا هغه لاملونه دي چې ادارې ډېرې شاته پاتې کړي دي او د ولس او د دولت تر منځ یې واټن پیدا کړی.
نوموړي زیاته کړه چې که حکومت غواړي د ولس ملاتړ له ځان سره ولري نو د خدماتو په برخه کې د جدي اقدامات وکړي او په خبره یې که دا کار ونه شي ورځ تر بلې به د ولس او حکومت تر منځ واټن پسې زیاتېږي. ډېر مدني فعالان هم د پرسونل کموالی په ادارو کې د ډلو او ډلبازیو له امله ګڼي وایي چې د یو شمېر وکیلانو او بانفوزه خلکو د زور ازمایي په وجه په ادارو کې بستونه خالي پاتې شوي دي. خپلواک خبریال او مدني فعال سمیع الله پیوند وویل
اکثره مشکلات د ځینې سلیقوي چلندونو له وجې دغه ځینې پوستونه پاتې شوي اوس نه و ورکړل شوي داوطلبي ته. دا سلیقوي چلندونه ممکن د وکیلانو د رئیسانو تر منځ د ولایت د ادارې د نور خلکو تر منځ دغسې مشکلات و په اداره کښې ډېر ملکي پوستونه د اداراتو هغه پاتې وو او ادارې خالي وې یا د بستونه خالي وو.
نوموړي زیاته کړه که په پکتیا کې دې ستونزو د جدي ونه کتل شي ښایي ډېرې نورې ستونزې ترې پیدا شي. په خبره همدا اوس په ټولو ولسوالیو کې عدلیه او قضایي ارګانونه غیر فعال دي. ډېرې نورې ملکي ادارې هم شته چې خپلې ادارې له هغه لومړي سره ښې نه دي فعالې کړې. د چارو کارپوهان وایي چې که چېرته یوازې په ولایت مقام کې شپږ دېرش بسته خالي وي ښایي په نورو ادارو کې تر دې زیات خالي بستونه پیدا شي او د مرکزي حکومت څخه تمه هم دا ده چې په ولایتونو کې د ادارې بشپړولو ته لومړیتوب ورکړي او دا کار یې په خپله د امنیت په ښه والي کې رغنده رول لوبوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پکتیا ولایت د لسو مهمو سکتوري ریاستونو معارف زراعت روغتیا څارنوالۍ محاکم او یو شمېر نور د ولسوالیو د پرسونل د څومره والي او ادارو په اړه د مشرانو نظر واخلي خو په تېره اونۍ کې د ځینو رئیسانو د غیر حاضرۍ او د ځینو د نه ځواب ورکولو په اساس بریالي نه شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
آصف له کونړ لیکي د محصلینو په وظیفو نه ګمارل یوازې مشکل د پیسو نشتون دی. پیسو نشتون دی د مالدار لپاره هر څه شته. بصیر هیلمن له کابل لیکي له طالبان و افغان دولت په زیات احترام هیله کوم چې د روشي د میاشتې په احترام اور بند وکړي. فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي، د طالبانو مشران دي په ناروی کې نر په ناروی کې مزی کوي، په خوار ملت چې څه تیریشي هغه تیریشي. حقمل له کندهار لیکي، له دوشنبه راهیسې د کندهار ښار برېښنا نه لري. د اوبو او برېښنا وزارت څخه مهیله ده چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. او عبدالناصر خپلواک لیکي، هر افغان باید د خپل هیواد ساتنه وکړي څو د سیمې د هیوادو سیال شي. لسنیمی بجې شوې، لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. تخنیکی ستونزې لرو، ټاکله له کابل سره تخنیکی ستونزې لرو. څو لنډ خبرونه صفي الله ستانکزي تاسو ته وړاندې کړي. خو د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، او همدارس د نړیوال جام لوبه په اړه تاسو سره معلومات شریکو. خو اوس پراشو کونړ ته. د کونړ په ولسوالیو او مرکز کې په سلګونو کوچني ماشومان په شاخه کارونو بوخت دي. د هغه ماشومان دي چې د چا پلارونه په جنګونو کې وژل شوي یا ټپیان شوي او اوس معلول دي، او یا هم د کورنۍ مشران د نورو ستونزو له امله کار نشي کولی او د کور سرپرستي یې وړو ماشومانو ته ورلغاړې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له روح الله انوري څخه اورو.
که سړی په سهار او یا هم په بل وخت کې د اسدآباد ښار لارو کوڅو دوکانونو او یا هم هوټلونو ته لاړ شي، نو په زیات شمیر کې کوچني ماشومان به وګوري چې په سختو او درنو کارونو بوختي چې دوی د ترسره کولو توان نه لري، خو مجبوریتونو او بېوسۍ اړ کړي چې سختو کارونو ته لاس واچوي. دو ماشومان چې په تنکیو ملاګانو یو درې پوړیز مارکیټ ته لشګو ډکې بوجۍ پورته کوي، وای کور کې داسې مشر نه لري چې دوی ته د خوراک، درملو او نورو اړتیاو پوره کولو لپاره کار وکړي. هم دوی دي چې په کوچنیتوب کې ورته د کورونو سرپرستی ورپغاړه شوې ده.
نوم مې یحیا پلان مولي خان، نوی کلی اندرسیر اوسېدونکی یم. تا خو بیخي به بېروزګار پلان مې څم نه تر اوسه نه کړی.
نوم مې حضرت بلال دی. دا شګه د پاس هغه دریم چېرته خېجو
دا په بوجۍ 100 روپۍ درکې په پیره باندې.
دا پیره پلس روپۍ.
او تقریبا څومره وزن به لري؟
یو دوه دړې وزن ملري.
دا خجول شي پس
او ناکام به سکونو کار د مور ساته کسان
هغه ټول تا ته در پغاړه دي.
دا ماشومان وای تعلیم سره ډیره مینه لري. کله چې هم د بل ماشوم په لاس کې کتابونه وویني او ښوونځي ته ځي، نو دوی په خپل حال افسوس کوي او وایي چې کاش مشران یې د کاروبار کولو وای، نو اوس په دوی هم د نورو په څیر ښوونځي ته تللی.
مکتب رانه پاتې دی او دا سخت کار کوم، نشم کولای چې مکتب
رانه پاتې دی او دا کار کوم.
د منډکول لرغونی چینې هر ورځ په لسګونو ماشومان او غټان د څښلو لپاره وبوړي. ځینې خپل کورونو او زنوی خوشپګ او له شپګو زیات کلورونه په لاسګاډو کې چولی وي. له سهارا تر غرمې هټیوالو ته د لسو او شلو روپو په بدل کې وبرسوي. له هغه وروسته خونځي ته ځي او په دې هیله دي چې یو ورځ به له مزدورۍ او سختو کارونو خلاصیږي او روښانه ژوند بلري.
زما نوم ابوبکر دی. دا اوبه چې دي موږ دغه باندې وړو، کورنۍ مشکل دی او په پیسو باندې وړو. ماسپاهیم نه بعد مکتب ته ځو، نه هم سینب کېم. اوس کورنۍ مشکل دی، پلار مریض دی، اوس مزدوري کوو.
بل څوک نشته مشر؟
نه مشرانو نه مې نشته.
د ورځې به 100 روپۍ تقریبا ګټي.
یو 200 روپۍ ګټو.
پیره په څو وړي یو کولر؟ اوبه
یو کولر په شل او لس روپۍ وړم. بس دا هیله لرم چې د مزدورۍ نه خلاص شم او مکتب ختم کوم، یو کار راته ملاو شي.
د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سهاق وای، کوم ماشومان چې په شاخه کارونو بوختي د ورځې د بیلابیلو خلکو سره مخامخ کیږي، د هغوی ستغې سپورې د دوی په بدني او ذهني ودې بد اغیزه کوي.
هغه ماشومان چې شاخه کارونه کوي په جسمي لحاظ باندې، دغه کارونه د دوی په نشونما باندې، د دوی په دماغي او فکري وده باندې، او همدارنګه د دوی په روان باندې باندې ډیر تاثیرات لري. هغه امید چې دوی د راتلونکي لپاره لري هغه هم دوی سره یو نامعلوم لوري ته دوی آینده ورته ډیره خیره ښکاري. د نورو ماشومانو غوندې چې هغوی چې زه به تعلیم وکړم درس به ووایم آینده کې به دغه شما دغسې امیدونه د هغوی سره ناهیلي وي او دغه ناهیلي بیا د دوی په رواني او فزیکی د ټولو مسایلو باندې ډیر تاثیرات لري.
هغه وایي لومړی خو د ماشومانو کورنیو ته پکار دي چې خپل بچی د شاخه کارونو کولو ته اړ نه کړي او که څوک مجبور وي نو باید چې مالدار کسان د ماشومانو له مجبوریت غلطه ګټه پورته نه کړي او ښه سلوک دي ورسره ترسره کړي. په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري ازادي راډیو ته وویل ډیری ماشومان چې شاخه کارونه کوي اقتصادي ستونزې لري او یا هم خپل مشران له لاسه ورکړي دي. هغه وایي په 1392 لمریز کال کې یوازې په مرکز اسدآباد کې له 400 زیات ماشومان په شاخه کارونه بوخت وو.
په 1392 کال کې مونږ یو سروې وکړله بالخصوص د اسدآباد په ښار کې چې 400 ماشومان په شاخه کارونو باندې مصروف وو هغې شاخه کارونه کول. په 1393 کال کې د یونیسف په همکارۍ باندې مونږ تقریبا 100 عامه پوهاوي پروګرامونه په کار واچول چې دغه عامه پوهاوي پروګرامونو ډیره فایده مونږ ته راکړله. په 1393 کال آخر کې مونږ سروې وکړله دغه شمېره 280 ته راکته شوې وه البته د اسدآباد په ښار کې.
نوري وایي د یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو دپاره درې روزنتونونه لري چې اوس مهال پکې زر ماشومان په زده کړو بوخت دي.
زر ماشومان مونږ په درې روزنتونونو کې جذب کړي دي چې 400 یتیمان د نرنګ په ولسوالۍ کې 350 نفر ماشومان د اسدآباد په مرکزي روزنتون کې روزل کیږي چې دا البته د مختلفو ولسوالیو نه دا ماشومان دلته راځي. په دې کې مونږ 60 ماشومان لیلې کړي دي چې په دې کې د نورستان ولایت ماشومان هم مونږ سره چې تعداد 40 ته رسیږي شامل دي. بل روزنتون مونږ په ننګلام کې لرو چې په هغې کې 250 نفر ماشومان دي چې په هغې کې د چپې درې ولسوالۍ ماشومان هم شامل دي. هغې کې 100 ماشومان لیلې دي.
هغه له مرکزي حکومت او مرستندویه ټولنو وغوښتل چې باید دوی سره همکاري وکړي څو د بې سرپرسته ماشومانو کورنیو سره کومک وشي او هغوی ته د تعلیم زمینه برابره شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماښام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2:19 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو، خو اوس به فوټبال ته مخه کړو. د جرمني په مرکز برلین کې نن د اروپا د فوټبال تر ټولو هیجاني لوبه په پام کې ده. د اسپانیا بارسلونا او د ایټالیا یوونتوس ټیمونه د اروپا د اتلولۍ لیګ د لومړي مقام د ګټلو په مقصد سیالي کوي. تمه ده چې سباندې 70,000 کسان د دې لوبې د کتلو لپاره د برلین ښار په اولمپیک سټیډیوم کې راغونډ شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د اروپا د اتلولۍ د لیګ د دوو مدعي ټیمونو بارسلونا او یوونتوس پلویان له لوبغاړو مخکې د جرمني پلازمینې برلین ته رسیدلی دي. دوی د دې اروپایي سیالانو ترمنځ د یوې هیجاني لوبې لیدو ته تللي. بارسلونا او یوونتوس دواړه له خورا زیاتو زحمتونو وروسته دې پړاو ته رسیدلي. دواړو په خپلو هیوادونو کې دننه د ټیمونو له منځه سر راوچت کړی او د اوسني موسم د درېیمې اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخ کیږي. د برلین د اولمپیک په سټډیوم کې د دې لوبې د لیدو لپاره څه باندې 70,000 کسان راټولیږي، خو تمه ده چې د ټلویزیونونو له لارې به یې سلګونه میلیونه کسان وګوري. یوونتوس د پروسګن اتل ریال مادرید او بارسلونا د بایرن مونشن له ماتولو وروسته نننۍ لوبې ته لاره پرانیسته. که څه هم د ایټالیا یوونتوس ټیم ته باید په کمه سترګه ونه کتل شي، خو اټکل کیږي چې د دې هیجاني لوبې ګټونکی ټیم به بارسلونا وي. د یوونتوس نامی ګول کیپر جان لویجی بوفون چې په 2006 کال کې په نړیوال جام کې د ایټالیا د قهرمانۍ د ګټلو په لوبه کې حاضر و، دا ځل د بارسلونا د برید له خطرناک مثلث سره مخامخ دی. بوفون خبریالانو ته وویل بارسلونا خطرناک دی خو یوونتوس د بریا چانس لري. فکر کوم رښتیا خبره دا ده چې هغه ټیم چې د میسی، سوارز، نیمار او انیستا په څیر لوبغاړي لري تابان د بریا اټکلی کیږي، خو یوونتوس هم تیویز، پوګبار، بنوچی او نور لوبغاړي لري. فکر کوم موږ به خامخا کمزوري نه یو بلکې چانس لرو. بوفون خایی دو یوونتوس په ټیم کې تر ټولو با تجربه لوبغاړی وي او پر ځان خورا زیات ډاډ هم لري. خو بیا یې هم د لیونل میسی ستاینه وکړه او ویې ویل میسی له کوم بلې سیارې راغلی او له موږ انسانانو سره فوټبال کوي. بوفون وویل دی هیله من دی چې په نننۍ لوبه کې به میسی هم انسان شي.
په راپور کې مو د یوونتوس د ګولکیپر بوفان په څرګندونو کې واورېدل چې بارسلونا ښه ټیم دی خو یوونتوس هم د ګټلو چانس لري. بوفان یو وخت په یوې مرکې کې ویلي وو چې تر هرې لوبې مخکې د شپې په مخه له خپلو ډسکشنو سره ویدي شي، له هغوی سره خبرې کوي او په دې ډول ځان ته ډاډ ورکوي څو په سبانۍ لوبه کې ښه ولځلی شي. خو دا ځل معلومه نه ده چې بوفان به بیا هم ډسکشنونه له ځان سره ویده کړي وي او که نه. اوس به روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مخه کړو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از این برنامه های صحت خوش آمدین. در این برنامه من فرشتان دا میزبان شما هستم. دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب باختر راسخ مدیر تکنیکی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر مهمان ما هستند و در مورد اضرار تنباکو و دخانیات صحبت میکنن. دکتر صاحب راسخ به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد دخانیات و تنباکو در مجموع یک معلومات بدین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از رادیوی آزادی از اینکه وقت مساعد کردن که وزارت صحت عامه و بالاخص ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر در ارتباط دخانیات موضوعاتی را به خدمت شنونده های عزیز رادیو ارائه بکنم. دخانیات در مجموع سگرت، نسوار، چلم، هشیش، مجموعی اینمی موادی را که نام گرفتم موادی هستند که شامل دخانیات میشن و اینا سبب اعتیاد شده میتونن. مجموعا تمام دخانیات از تنباکو ساخته شده که خود تنباکو عنصر اساسی امی موادی را که گفتم تشکیل میده. در ترکیب دخانیات که تنباکو موجود است میگن که یکی از اسباب عمده مرگومیر در دنیا، البته به صورت مؤخر از سبب تاثیرات امی دخانیات اسباب عمدهش میتونه که از سبب امی دخانیات باشه. فعلا تنباکو عامل یکی از هر 10 مرگ مرگومیر در جهان گفته شده که اگر استعمال تنباکو به امی منوال ادامه پیدا بکنه، پیش بینی میشه که تا سال 2020 سبب مرگ در حدود 10 میلیون انسان در سراسر جهان شود. از کسایی که امروز تنباکو استعمال میکنن تقریبا در حدود 650 میلیون انسان میشه بگوییم که ما در آینده قریبی خود پیش بینی ها همیتور نشان میده که عوامل مرگ میرشان شاید از سبب استفاده دخانیات باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب راسخ. میشه در مورد اضرار دود تنباکو معلومات بدین؟
بسیار زیاد تشکر. به صورت کل اضرار دود تنباکو را ما از نظر مسلکی یا از نظر طبی به کاتگوری های که تاثیر میکنه بالای قسمت های مختلف عضویت تقسیم بندی کردیم که میشه بگوییم که از شش ها شروع بکنیم. همین قسم به سیستم قلبی و همین قسم به سیستم باروری مردانه، دهن و دندان و تاثیرات سیگارت روی حاملگی و در مجموع بالای خانم ها است. اگر مشخصتر صحبت بکنیم در شش ها که عمدتاً تاثیرات منفی عمدتاً شش ها را اگر ما در اینجا مهراق توجه قرار بدیم، سرطان شش عمدترین تاثیر منفی از این یا عوارض جانبی یا
تنباکو است. زنده باشین دکتر صاحب راسخ. یک شنونده ما روی خط هستن از ولایت قندهار. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه.
کندارم زنگ و علی بی کمال نو کنم من بنت طرف مرکزی میره دو خانه رو نو زی وقت دیر خلاصی اگه پیش لبانی کاری اکودیشن دنیا ختای
بیا دی غواړي چې دغه پیسې باندې پرېږدي نه دغه خلک راځي وخت پوښتنه کوي ما سوال دی دا خبره ده چې زمانه ښي مرکزونه لري یا دغه یا دې غواړي هلته ورشي دوی پر مرکز کومک کوي یعنې کومې چې دې رواوي چې هغه تاوان نه لري ورکول کېدلی شي او بل داسې ژاودي په خورګي شان کېدای شان شته چې هغه سګرېټ وخت ښایي دی هغه استعمال کړي او هغه د سګرېټ نشه چې بیا د مسوارو نشه چې د هغه څخه دوی خلاص.
زنده باشین برادر. از طریق رادیو بشنوین. دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. دکتر صاحب بفرمایید.
خانم ندا، اگر ما سوالشونه سوالی برادر ما را درست گرفته باشم، در مجموع اینا سر مواد اعتیاد آور صحبت کردن و کمکایی که در محیطشان هست، سوالشان همی بود که از کجا و چی کمکایی را گرفته میتونن، اگر من اشتباه نگرفته باشم. تشکر برادر محترم. به جواب سوال شما باید بگویم که در مجموع مواد مخدر، شما یادواری از تریاک کردین، دقیقا تریاک هم از جمله مواد مخدری است که جایگاه بسیار اولی را در بدبختانه در افغانستان در استفاده از ای احراز کرده و همین قسم، چون برنامه امروز مشخصا بالای دخانیات هست، یک مقدار ما ارتباط میتیمیره چون اردوش از جمله مواد مخدر گفته میشه. در تمام ولایات افغانستان خوشبختانه در ما گفته میتونیم در حدود تقریبا 80 بالاتر از 80% شهروندای افغانستان دسترسی به مراکز صحی دارن. خوشبختانه امروز ما بالاتر از 100 مرکز تداوی اعتیاد در سطح افغانستان داریم، از جمله که برادر ما در شهر قندهار زندگی میکردن، در اونجا هم ما مراکز تداوی اعتیاد داریم. شما میتونین با مراجعه به از طریق کارکنهای صحی که در این راستا اونا تحصیلات دارن و در این راستا اینا از اونا کمک بگیرین و همچنان خود کارکنهای صحی جامعه بهترین یک منبع معلوماتی به خاطر دادن پیام های اساسی صحی در مورد ازرار، در مورد چگونگی کمک به متادین بر شما کمک خواهد کرد.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به نام اشرف از کوهسار هستن. سلام علیکم.
ما دکتر صاحب پرسان دارم که این مردم که این دخانه کشتای خاشخاش بگوین یا تاریخ بگوین، این که نش میزنه چقدر اثرات به یا مثلا یا معتاد میشه نمیشه، اثرات داره یا نداره، یا این که یک مظلومه در خانه میکشه مثلا این سیگرت تاثیری به دیگران که چه رقمی هست مثلا، یا اگه معلومات بتا.
زنده باشین اشرف جان. شما بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما توصیه میکنن.
برادر محترم اشرف از کاپیسا، به جواب سوال شما که دو بخش داشت، یک بخشش کسایی که در جمع‌آوری تریاک کار میکنن آیا اونا معتاد میشن، و سوال بخش دوم سوال شما که سیگرت بود، آیا کشیدن سیگرت به دیگه افراد که در اطراف کسایی که سیگرت استفاده میکنن زندگی میکنن چه تاثیرات داره. در جواب بخش سوال اول شما باید بگویم که طبعا جلد انسان برای همگی معلوم است وظایف مختلفی داره، از جمله یکی از وظایفش جذب یک تعداد مواد هست. متأکدا که گفته میتونم که یک مقدار کسایی که جد جمع‌آوری تریاک سهم میگیرن، اینا به شکل غیر مستقیم از دو طریق اینا احتمال ازی است که اینا مصاب به خود گرفتن تریاک شوند. یکی از طریق جلد، یکی هم اینا به شکل به یک نحوی با محیطی که در اونجا تریاک وجود داره در تماس هستند و خود ازی باعث یک نوع تشویق که از طریق تشویق به یک نحوی میشن که اینا با مرور زمان استفاده کننده یا یوزر تریاک شوند. از این خاطر در خود سروی ها نشان داده که یک تعداد زیاد کسایی که در جمع‌آوری تریاک مصروف هستند، اینا در آینده ها آیسته آیسته به طرف استفاده کننده تریاک و بالاخره به طرف معتادین تریاک تبدیل شدن.
بخش دومش
که سیگرت، دقیقا خود سیگرت یکی از خرابترین تاثیرات از بالای اطرافیای کسایی هستند که سیگارت استفاده میکنن. دود سیگارت در مجموع میگن که کسایی را که به شکل غیر مستقیم از دود سیگارت استفاده میکنن، اونا را از نظر طبی یا مسلکی به نام پاسیو سموکر یا دود کننده های منفعل میگن، استفاده کننده های منفعل هستن. اونا دقیقاً تمام تحقیقات نشان داده که اونا ضرر زیادی را، و حتی در بعضی تحقیقات که به شکل تئوری بیان شده، حتی میگن ضرر استفاده کننده هایی که در اطراف کسایی که سیگارت دود میکنن وجود دارن، اونا بیشتر صدمه یا آسیبی را میبینن نظر به کسایی که مستقیما سیگارت.
زنده باشین دکتر سبراسخ. برادر ما محمد هاشم از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. سلام
جوری تشکر. سلامت باشین. هم صدای رادیو تان کم کنین، بعد از او سوالتان مطرح کنین. بفرمایید.
من دکتر دا طارق خاص کوکنار بنیام دغه پاشلې دی دا امریکایانو دا وای پاشلې دی وسه ګرد کنیانو لویان ګرد کی سی مریضات کړی دی فلدا چې دا ډاکټر صاحب واچ دا کوم دوا وته شو ده.
دقیقاً آخرین سروی که در افغانستان در سال 2015 نشر شد، تقریباً در حدود یک ماه قبل، این سروی از طرف به کمک INL اجرا شد و این نشان میده که دقیقاً نظر به سالهای قبل، ما ارقام استفاده کننده مواد مخدر در مملکت خود بدبختانه بسیار ارقام بلند داریم و این خودش
فکر میکنم یک بخش سوالشان این بود که امریکایی‌ها که دوا پاش دادن روی دودکش تریاک بسیار مریضی ها پیدا شده، در این مورد هم نظرتان اگر بید.
تشکر. انشالله در سر ازو هم بحث خود کردم، ارقام بلندی را نشان دادن. خب میایم سر بخش دیگه سوال شما که دواپاشی. طبعا دواپاشی خودش، خود دوا به خاطر از بین بردن خود بوته کوکنار، طبعا تاثیرات منفی را بالای، چون مواد کیمیایی هست بالای بوته ها، نه تنها بالای زمین، بالای چی باوجود میه، بالای محیط هم تاثیرات منفی خود داره. ولی ما را توصیه مهمیست، ما در این مورد وزارت صحت عامه در دواپاشی سهمی نداشته و این نقش وزارت صحت عامه نیست و این ما کاملا دقیقا میگم بر شما که در این اگر همچون مورد اتفاق افتیده باشه، شما میتونین اطفالتان، اعضای خانواده و کسایی که در اون محیط هستن و با یک فاصله از اماکنی که دواپاشی صورت گرفته زندگی بکنین تا ای که از راه رزی جلوگیری صورت بگیره.
دکتر صاحب پیشتر شنونده ما سوال کردن در مورد ازی که کسایی که مثلا کش تریاک او را حاصل برداری میکنن یا به احتیاط روی میارن، یعنی کسایی که در فابریکه های تولید ازی کار میکنن، آیا اینا چقدر آسیب پذیر هستن از دودش یا از او را که تولید میکنن چقدر اینا آسیب پذیر هستن؟ خب قبل از اینکه به سوال من پاسخ بدین، برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام فرستادم. سلام به شما و یعنی دیگه نسل که واسر کرد من و سلام به دکتر.
سلامت باشین. بفرمایید
دکتر صاحب. من مواد مخدر و چرس دیگه این سر این اعصاب انسان تاثیر بسیار زنه ایست که سر اعصاب و مغز انسان و خدر تاثیر بد ندارن. این را یک سوال کنم.
سوال شانه گرفتیم؟
بله من سوال دوست عزیز ما را گرفتم. تشکر از سوال بسیار خوبتان. مواد مخدر در مجموع تأثیر بسیار بدی را بالای سیستم عصب مرکزی و در مجموع سیستم عصب وارد میکنه. بدبختانه یکی از تأثیرات خراب مواد مخدر خود در نیورو ترانسمیتر از نظر مسلکی ما باگه بگوییم اده اونجا هست که اونجا وظایف بسیار مهمی را به خاطر فعالیت های نرمال بدن که اعصاب کنترل کنده تمام بدن است، از طریق از اونجا به شکل یک جایی که ارتباط رشته های عصبی با هم هستن از اونجا تامین میشه. بدبختانه نمی مواد مخدر تاثیرات خرابی را در مجموع در اونجا در اون قسمت هایی که یادآوری کردم تاثیر میکنه و باعث میشه که دمو جایی که وظایف نرمال اجرا میکنه اونا را به عطالت یا به تنبلی مواجه میسازه و به مرور زمان حتی فعالیت های از اونا را، فعالیت انتقال خود بعضی کارهای مهم اعصاب در اونجا مختل میسازه. از این خاطر عمده ترین تاثیراتش، بدترین تاثیراتش بالای اعصاب
مرکز. بازم برادر ما خلیل از ولایت قندهار دوباره روی خط هستن. سلام علیکم خلیل جان. بفرمایید.
وعلیکم السلام. ما سوال مخکی کد سوال نوردی
سوال دا و ما ویل چې ډاکټر صاحب پښتو دې کنه چې ما سوال په کې کوولي چې به چې خلک وایي چې دا شي ځاو دي په ځاو دي نه دا یو چې وایغه د خلک چې سګریټ وختای کثیر دا وایي چې دې پاکي دا خبر استاده کنه
د جواب سوالی برادر ما بگویم که هستند بعضی موادی را کمپانی های مختلف ساختن به شکل ساجق و به شکل بعضی مواد دیگه که اینا به خاطر ترک اعتیاد و عمدتا به خاطر ترک سگرت از استفاده میشه. در لیترچر های طبی در کتاب های معتبری که در ارتباط زیادتر سالانه تحقیق میشه و نشر میشه زیادتر این چیزا تایید نشده، ولی به شکل به خاطر از اینکه از طرق مختلف کوشش به این صورت میگیره که انسان از این مشکل استفاده تریاک در جوامع مختلف که یکی از پرابلم های بیشتر مشکل یکی از پرابلم های مهم جوامع در تمام دنیا هست، کمپانی های مختلف نهادهای مختلف کوشش میکنن که
اثر میباشه.
طبعا موثریت خود داره و ای چون امو موادی را که نیاز است که انسانایی که معتاد شده به سیگارت که عمدتا اون نیکوتین هست در ترکیب می ساجقایی را گرد میکنن و ای تدریجا کم ساخته میشه تا ای که به ترک سیگارت بره.
زنده باشین دکتر صاحب راسخ که دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیک سلام خورجانی جور پخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان را بگوین.
تشکر مننه. ده نشه تو کوپ دغه موضوع ده.
بله بله، در رابطه با مواد مخدر تنباکو اگر کدام سوال دارین بفرمایین.
مننه. ده نشه تو که اول که ده دکتر صاحب مشته په جاله معلومات راکی چې سره کم یو انسان کولای شي چې د نشئی توکو څخه ځان وساتي، لوی لامل یې هغه کوم دی چې د نشئی توکو باندې یو انسان اخته کیږي او په آینده کې وروره د دغه نشئی توکو څخه و انسان ته ضرر رسیږي، او لوی ضرر یې کوم دی چې وروره هغه په آینده کې وروره د انسان جن متاثره کیږي. د دغه دوه سوالونه جواب غواړم.
سلامت باشین، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میدن.
بسیار زیاد تشکر برادر محترم. در ارتباط عوامل رجوع به مواد مخدر باید بگوییم که عوامل مختلف در استفاده مواد مخدر نقش دارند. اگر مشخصا سر چون موضوع دخانیات و تنباکو است، سر ازی اگر ما تمرکز بکنیم، عمدتا در تحقیقاتی که صورت گرفته 4 دلیل عمده را به یافتن. یکی تقلید از دیگرا و در شروع به یک شکلی که کسایی که خصوصا شروع ازی به جوانی می باشه به شکلی که ایره به یک نوع افتخار و به یک نوع در حقیقت غرور استفاده شده. امی قسم اطرافی ها و دوستا در این نقش داشتن، مثلا در یک فامیل کلان فامیل استفاده کرده، جوان ها از اونا باز هم دیدن پیروی کردن و یا هم دوستا و رفقای همنشینایی که در اطراف جوان ها بوده اونا در حقیقت به یک نوع باعث تشویق گرفتن سیگارت و یا هم دیگه دخانیات شدن. مشکلات اقتصادی نقش خود داره. مشکلات اقتصادی عمدتا میتونه میره یکی از دلایلش بگوییم که زیادتر فقر خودش باعث میشه که به یک نحوی رو بیارن و پناه ببرن به مواد دخانیات. و همین قسم یک تعداد کمپانی ها به خاطر تجارت بعضی اشتهارات، اعلانات و بعضی تبلیغاتی را میکنن که اونا هم محصولات خود به فروش برسونن و این یک نحو تشویق برای جوان ها است. همین 4 دلیل عمده را
بله
گرفتن.
یک جز سوال شما مونده، اما قبل از یک برادر ما روی خط هستن، مشنای مینا چی گفتنی دارن؟ باز بعد از او سوال از یار پاسخ بگین. جنید از ولایت لوگر. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام به شما و ایمان شما.
سلام خدمت شما هم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سوال من اینه که امی مواد مخدر مثلا سیگارت، چرت، نسوار برای جلد انسان تاثیر داره؟
آها، تشکر برادر.
تشکر برادر محترم جنید، بسیار سوال خوبی را مطرح کردین. دقیقاً مواد مخدر در مجموع و علل خصوص دخانیات بالای جلد تاثیر منفی خود داره و یکی از عوامل پیری قبل از وقت در کتابا گفته شده که خود استفاده دخانیات است.
یک جزء سوال برادر ما قبلا زنگ زده بود باقی مانده که گفت که چطور میتونن از حالت اعتیاد بیرون شون، یعنی ترک کنن اعتیاد، اگر در این مورد نظرتان بگید.
خب ما در یکی از سوالات دوستای دیگه ما میره ما گفتم طبعا خود اعتیاد وقتی که شخص معتاد میشه باید امو قدم اول باید تصمیم به ترک اعتیاد بگیره،
تصمیم قاطع داشته باشه،
تصمیم قاطع داشته باشه. کمک اطرافی ها بسیار کمک میکنن برای تشویق ازی که او شخص بتونه اعتیاد ترک بکنه.